السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه نور بس دی اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. قربانۍ زموږ همکار ملالۍ بشیر ده. دا پروګرام تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. هیله ده چې وای ورې میلمنې هم ورته رابلل شوي. خو د دې ساعت په سر کې د تل په څیر خبرونه. ملګري ملتونه وایي هیله مندي شته چې د بشري مرستې رسونې په ځینو برخو کې طالبان د ښځو ونډې ته اجازه ورکړي. د بشري مرستو رسونې په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس چې تازه د کابل له سفر ستون شوی امریکایي تلویزیون سینن سره په مرکه کې ویلي، که څه هم په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو د تیرې میاشتې بندیز لا هم په خپل ځای دی، خو له دوی سره یې په کابل کې د خبرو پر مهال د دوی هیله بښونکي ځوابونه ترلاسه کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې د دې ادارې او شریکانو د فعالیتونو د یوې برخې د ځنډېدو له امله د 1,00,000 ډیرو کسانو په تیره بیا ماشومانو او ښځو ته د مرستو رسولو بهیر اغیزمن شوی دی. WFP په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې اوس هم د دغه سازمان ځینې فعالیتونه دوام لري. د راپورونو له مخې د افغانستان پخوانی لوی څارنوال عبدالجبار ثابت وفات شوی دی. یو شمیر کورنیو رسنیو له هغې ډلې پژواک اژانس د ښاغلي ثابت د نږدې همکارانو په حواله تایید کړي چې هغه نن د پېښور په نارت ویست روغتون کې ساه ورکړي. عبدالجبار ثابت د 2015 نه تر 2009 کاله پورې د افغانستان لوی څارنوال وو. ښاغلي ثابت په دې موده کې د یو شمیر لوړپوړو چارواکو پر ضد د فساد دوسیې په جدیت تعقیبولې او له همدې امله په یوه لانجمنه څیره مشهور وو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هنار بانیکر د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره لیدلی دی. په دې لیدنه کې پرون د افغانستان په شمول د سیمې د سولې او ثبات اړوند مسایل تر بحث لاندې نیول شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هنار بانیکر په حواله ویلي چې یو باثبات افغانستان تل ورته مهم دی. هغې زیاته کړې چې افغانستان د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د یو اقتصادي پله حیثیت لري او پاکستان هڅه کوي چې د سیمې د نورو هیوادونو په ملتیا دغه هدف ته ورسیږي. او روسي ځواکونو نن سهار پر اوکراین د راکټي بریدونو یوه نوې څپه پیل کړه. او تیره شپه د بې پیلوټه الوتکې له برید وروسته ویل کیږي چې لږ تر لږه یو کس پکې وژل شوی دی. د اوکراین د پلازمینې کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي په دغه ښار کې د نن ورځې په برید کې یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. کلیچکو د کیف له اوسیدونکو څخه وغوښتل چې په پناځایونو کې پاتې شي. د روسیې نوي راکټي بریدونه وروسته له هغې وشول چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي د دغه هیواد له لویدیځو متحدینو وغوښتل چې اوکراین ته د اوږده واټن ویشتونکي توغندي او پوځي الوتکې ورکړي چې د هوایي دفاع د پیاوړتیا سیستم اغیزمن شي. اوریدونکو، دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم منتلی شي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یې. لکه څنګه مو چې مخکې درته ویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادي راډیو اونیس پروګرام نور بس دی او رې قربانې زموږ همکاره ملالۍ بشیر ده. خو اوس راځو د دې پروګرام لنډې خبری برخې ته. هغه دا چې د بشري مرستو رسونې په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال وایي د طالبانو یو شمیر جکپوړو چارواکو ورته ویلي په داسې یوه کړنلاره کار کوي چې له مخې به یې د بشري مرستې رسونې په ځینو برخو کې د ښځو ونډې اخیستو ته اجازه ورکړل شي. مارټین ګریفټس امریکایي تلویزیون سینن ته ویلي، که څه هم په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار د طالبانو د تیرې میاشتې بندیز لا هم پر خپل ځای دی، خو له طالبانو سره په کابل کې د خبرو پر مهال له دوی هیله بښونکي ځوابونه ترلاسه کړي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي بلې مرستیالې امینه محمد په خپل ټویټر لیکلي چې هیڅکله به افغان میرمنې او نجونې هیرې نه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د افغان میرمنو په کار د بندیز له پرېکړې څه د پاسه یو میاشت تیریږي، ملګري ملتونه وایي هیله مندي شته چې د بشري مرستې رسونې په ځینو برخو کې طالبان د ښځو ونډې ته اجازه ورکړي. د بشري مرستې رسونې په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس چې تازه د کابل له سفر ستون شوی امریکایي تلویزیون سینین سره په مرکه کې ویلي دي، که څه هم په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو د تیرې میاشتې بندیز لا هم په خپل ځای دی، خو له دوی سره یې په کابل کې د خبرو پر مهال هیله بښونکي ځوابونه ترلاسه کړي.
Their answer is د دوی ځواب راته دا و چې دوی په یوې کړنلارې کار کوي چې په راتلونکو اونیو کې به جوړه شي او پکې به د بشري مرستو رسولو په چارو کې د ښځو رول ته پام شوی وي. زه له دې چارې خوښ یم او له ټولو طالب چارواکو سره چې ما لیدلي ما ترې مثبت ځواب ترلاسه کړی. نو موږ یې پایلو ته په تمه یو او په دې برخه کې به د فبروري تر وروستیو له دوی سره په ژورو بحثونو اخته یو تر څو دا باور ترلاسه شي چې هر هغه کړنلاره چې جوړیږي نو باید د افغانانو اړتیاو ته ځواب ویونکي وي.
Whatever guidelines come out, meet the needs of the Afghan people.
نوموړي هیله مندي خودلې چې طالبان به د خوځو د کار پاړه لارخود ژر خپور کړي. په 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې تر واک وروسته طالبانو سمدستي له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز ولګاوه، خو د 2022 میلادي کال په وروستیو کې پر ښځو د محدودیتونو په دوام دوی له لوړو زده کړو هم منع کړي او په کورنیو نادولتي او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار کلک بندیز ولګاوه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي بلې مرستیالې امینی محمد چې دی هم په وروستیو کې پر افغان میرمنو د محدودیتونو د پای ته رسیدو په تړاو له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره افغانستان ته سفر کړی او په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې هیڅکله به افغان میرمنې او نجونې هیرې نه کړي. اغلی محمد لیکلی چې دوی به داسې لارې عمومي چې لمخې افغان میرمنې په ټولنه کې ځان وویني او بشري حقونو ته درناوی وشي. نوموړي تیره ورځ په نیویارک کې په یو خبري کانفرانس کې وویل چې باید له 14مې پیړۍ څخه 20مې پیړۍ ته د طالبانو پر اوستلو کار وشي. اغلی محمد زیاته کړه د افغان میرمنو د بشري حقونو د تامین په هدف په خپل اختیار کې له هر ډول امکاناتو کار واخیست. میرمن امینی وویل چې افغانستان ته د سفر پر مهال په طالبانو فشار راوست څو پر افغان میرمنو بندیزونه لری کړي، په ځنګړي ډول د بشري مرستو د رسولو په موسسو کې، ځکه په خبره د سخت ژمي پر مهال قحطی د نږدې کېدو په حال کې ده. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې بیلابیلو مرسته رسوونکو نړیوالو ادارو خبرداري ورکړې چې د افغانستان د 38 میلیونه نفوس نږدې نیمایي له سختې لوږې سره مخ دی او که طالبان په نادولتي ادارو کې میرمنو ته د کار اجازه ورنکړي دا بشري ناورین به لا پسې پراخ شي.
و مو ریدل چې د بشري مرستو رسونې په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستيال وایي طالبانو ورته اجمنه ورکړي چې ډیر ژر به په نادولتي موسسو کې د خزو د کار زمينه برابر کړي. آیا رښتیا هم د طالبانو دغه اجمنه ژر پیښیدون کړي او دغه نړیوال فشارونه به رښتیا هم طالبان اړ کړي چې پر خزو د کار او تعلیم بندیزونه بیرته واخلي؟ په همدې اړه زموږ همکار محمد خاطر پردیس د خزو له فعال برېښنا صافي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې نړیوال فشارونه به څه پایله ولري.
خزه په دې فکر دی یا په دې نظر دی چې وروسته له دوه تړون څخه د طالبانو او نړیوال ټولنې ترمنځ ځینې پټ تعاملات او ژمنې شته دي چې له بده مرغه د ښځو حقونو برمته کول هم د دغه پټو ژمنو او تعاملاتو د دواړو طرفینو لخوا د دې د عملي کېدو لپاره دي. دلته اصلا د اسلام بحث مطرح نه دی، دلته اصلا نور مسایل چې په رسنیو کې راڅرګندېږي مطرح نه دی او ښځې په دې باندې پوهیږي او په دې نظر دي چې دلته مسایل نور دي. او دا چې نړیواله ټولنه به وشي کولی دوی قانع کړي که نه د ښځو د حقونو پر رابطه همیشه مبارزات که هغه په هر ډول نتیجه ورکړې ده، مثبته نتیجه ورکړې. ولې یو څه چې موږ مایوسه کوي هغه دا دی چې که چیرته موږ تیر ته وګورو، شل کاله مخکې چې کله طالبانو نظام حاکم و، دلته عین مسله وه، د ښځو حقونه برمته شوي و، د ښځو حقونه نقض شوي و، سلب شوي و. 15 کاله دوی حاکمیت وکړ، ولې د ښځو نه کولی شول خپل اساسي حقونو ته لاسرسی پیدا کړي؟ او دغه مسله همیشه ښځې مایوسه کوي چې ممکن بیا هم همداسې وشي، ځکه دغه یو کال په موده کې دوی طرز العمل جوړولی ونه شوه چې ښځې تعلیم ته راوګرځي، ښځې کار ته راوګرځي. دوی څه کوي؟ دوی ته مهم نور څه دی؟ ښځې 50% د یوې ټولنې برخه تشکیلوي. دوی د یوې ټولنې 50% لپاره دوی هیڅ یو طرز العمل تر اوسه جوړ نه کړ چې هغوی وشي کولی خپل اساسي حقونه ته راوګرځي.
خلی صافي، فکر کوي دغه وروستي سفرونه چې وشول د طالبانو په پریکړه کې به تغییر راولي ستاسو په نظر؟
که چیرته د نړیوالې ټولنې لکه څنګه چې عام ولس او په خاصه توګه ښځې فکر کوي، که چیرته د نړیوالې ټولنې او د حاکم جهت ترمنځ پټې ژمنې موجودې وي او د هغې تطبیق ونشي، نو د ښځو حقونه به برمته وي، د ابزار په شکل د دې نه به استفاده کیږي. او کچیرته دواړه طرفین د هغه ژمنو پر اساس چې دوی ترمنځ موجود دي او هغه د عام ولس نو عام خلکو نه پټی دي د هغوی په تطبیق او عملي کولو کې سره جوړ شي نو ممکن د ښځو حقونه بیرته خوشي شي او آزاد شي. ښځو حقونه اوس داسې مسله جوړه شوې لکه برمته حالت کې قرار لري نو دا بیرته راګرځي د دوی ترمنځ جوړجاړي ته. که چیرته دوی ترمنځ دغه جوړجاړی وشي او هغه ژمن دي چې دوی ترمنځ موجود دي او هغه ژمنو ته دواړه طرفه وفادار پاتې شي ممکن د ښځو حقونه آزاد شي.
بلې ډیره مننه اغلی صفی. که طالبان خپلو پریکړو کې تغییر رانولي ستاسو په نظر پایله به څنګه وي؟
که طالبان خپلو پریکړو کې تغییر رانوړي د مختلفو جبهاتو نه به دوی په مقابل کې مخالفتونه پورته کیږي او نړیواله ټولنه هم د ښځو د عدالت غوښتنې په پایله کې مجبوریږي چې دغه نور اړخونه حمایه کړي د دوی ملاتړ وکړي او بالاخره دوی ته ستونزې ایجاد کړي او کیدای شي چې د دوی حکومتداري او د دوی دغه بریا د ننګونو سره مخ کړي او دوی امکان لري چې د اقتدار نه وغورځيږي او دا لری خبره نه ده.
د ښځو فعاله برېښنا صافي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
نور بس دی شکسته سکوت. السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرخ لاست. د ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې اونی ز خبرونه نور بستي اوري زملالي بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د بشری مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستيال مارټین گریفیتس چې تازه د کابل له سفر تللی ل امریکای تلویزیون سی ان ان سره په مرکه کې ویلي دي چې کڅه هم په غیر دولتي ادارو کې د شذو پر کار د طالبانو د تیر میاشتې بندیز له هم پر خپل ځای دی. خو له هغوی سره په کابل کې د خبرو پر مهال هیله بخښون کې ځوابونه تر لاسه کړي دي. تر دې مخکې په راپور کې راغلی و چې په بشری دوستانه چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال مارټین گریفیتس او ملګری پلاوی د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په لیدنه کې د افغان نجونو او ښځو د کار او زده کړو پر موضوعاتو خبرې کړي دي. په دې اړه د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت پر ټویټر پاڼه په خپره سوي بیان کې راغلی چې یاد پلاوی ویلي د نجونو او ښځو زده کړه او کار هغه بنیادي حقونه دي چې دوی د اعادې غوښتنه کوي. د معلوماتو له مخې حقانی د ملګرو ملتونو دغو چارواکو ته ډاډ ورکړی چې له زده کړو او تحصیل څخه د ښځو د دایمي محرومیت بحث مطرح نه دی. په بیان کې مخکې د نوموړي په حواله ویل سوي چې په تعلیمي نظام کې د نظرونو تفاوت سته چې د حل کېدو وړ دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي بلې مرستيالې امینا محمد چې دې هم په دې وروستیو کې پر افغان ښځو د محدودیتونو د پای ته رسېدو په تړاو له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره افغانستان ته سفر کړی و پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي چې هیڅکله به افغان ښځې او نجونې هیرې نه کړي. د 2018 کال په اګست میاشت کې واک ته تر رسېدو وروسته طالبانو سم دستي له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او د 2022 کال په دسمبر میاشت کې پر ښځو د محدودیتونو په دوام کې دوی له زده کړو هم منع کړي او په کورنیو غیر دولتي او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. یو شمیر څېړونکي په دې نظر دي چې طالبان د ښځو د درس او کار له حق څخه د سیاسي ابزار په توګه ګټه پورته کوي چې له نړیوالو امتیازات ترلاسه کړي. دوی د افغانستان د سولې پروسې ته په اشاره وایي چې طالبانو د امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره د سولې پروسه وځنډوله. له افغان حکومت سره یې پر دې سربیره چې 15,000 بندیان یې ورخوشي کړل د سولې مذاکرات ونه کړل او پر ځای یې له امریکا سره موافقه وکړه. د دې موضوع د څېړلو لپاره نن را سره په خبرونه کې نفیسه سحر چې لیکواله او خبریاله ده، خاطره الکوزی چې د ښځو د حقونو فعاله ده او روحیه فضلی چې د ښځو ملي شبکې غړې ده لمر سره ګډون کوي. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. نور بس د خبرونه روانه ده. زموږ میلمنو ته شرغلاستو هم په دې خبرونه کې دوی د تلیفون لاري لمشتر وصل سوي دي. اغلی نفیسه سهر اول پښتنه بل تاس څخه وکړم، لکه تاس چې واورې دل پدی ورستوي کې غنو نړیوالو چارواکو او د ملګرو ملتونو چارواکو له طالبانو سره خبرې کړې دي د افغان شوزو د کار او د زده کړو پر موضوع باندې، او بیا هم پدی اړه باندې د طالبانو پریکړه نه ده اعلان سوي. تاس په څه نظر یاست چې آیا دې خبرو ته چې د دوی سره کیږي او دغه غونډې چې ورسره نیول کیږي فکر کوئ چې هیله بخښونکي خبرونه به راسي که نه؟
ډیره مننه په لومړي سر کې ملالۍ جانې تاسې ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ستاسې د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې لکه څرنګه چې تاسې په خپلو خبرو کې یادونه وکړله، طالبانو د ښځو یا د نجونو هغه کوم حق چې د تعلیم دی، د زده کړې دی، دا یو بشري او ټولنیز حق دی چې هم اسلام ورکړی، هم قانون ورکړی دی او هم بشر ورکړی دی. دوی ته طالبانو له دوی څخه د یوې سیاسي بهانې په توګه کار اخلي، د دې لپاره چې وکولای شي هغه نړیوال کوم بندیزونه چې په دوی باندې دي، د دې لپاره چې دوی د په نړیوالو باندې ځان په رسمیت وپیژني، نو دغه موضوع یې اخیستی، یوه سیاسي موضوع یې ترې جوړه کړې ده. زه فکر کوم تر ټولو مهمه دا ده چې طالبان که چېرته غواړي چې دغه بندیزونه د دوی له سره راکم شي او همدارنګه نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت وپیژني، یا نړیواله ټولنه په دغه برخه کې لګیا دي له طالبانو سره په بیلابیلو مسایلو بحث کوي، دوی باید هڅه وکړي چې لومړی په افغانستان کې دغه بندیزونه د ښځو پر وړاندې راکم کړي چې یو د تعلیم حق دی، د کار حق دی، د زده کړې حق دی، چې تر ټولو مهم پکې هغه د تعلیم او د زده کړې حق دی. که چیرته دغه بندیزونه په دوی باندې راکم شي، دغه فشارونه پر ښځو باندې راکم کړي، زه فکر کوم نړیواله ټولنه به دوی ته آماده شي چې ولې دوی په نورو برخو کې دوی یعنی هغه کوم لومړیتوبونه چې دي هغوی ته ولې پاملرنه نه کوي. د دې لپاره چې نور نړۍ د ښځو حقونه ساتلي دي، ښځو ته د هغوی حقونه په پوره معنا ورکړي دي، نو د دې لپاره چې دغه موضوع نه طالبان وکولای شي یوه سیاسي استفاده وکړي، نو همدې لپاره دغه موضوع کلکه کړې ده او په همدې باندې په ښځو بندیزونه لګولي دي او دوی باندې ورځ تر بلې دغه محدودیتونه زیاتوي چې تر څو وکولای شي دینه ګټه واخلي، سیاسي ګټه واخلي، چې دا یو ټولنیز حق دی د ښځو لپاره، بلکې دوی په یو سیاسي بهانه باندې بدل کړی دی. زه فکر کوم یوازنی خبر هم دا ده او یوازنی موضوع هم دا ده چې دوی د دین یو سیاسي ګټه اخلي د دې لپاره چې هغه بندیزونه په دوی باندې د نړیوال لخوا نه راکم شي.
مننه ډیره. خاطره الکوزی، ستاسو څخه به پوښتنه وکم. تاسو واورېدل چې اغلی سحر وویل چې طالبانو دغه یو بهانه نیولې ده او د ښځو حقونه یې د نړیوالې ټولنې پر وړاندې باندې د مذاکراتو یو طرف نیولې دی چې هغوی ته به حقونه په هغه صورت کې ورکوي چې نړیواله ټولنه د دوی ته امتیازات ورکړي. طالبان باید څه وکړي چې ثابته کړي چې د نړیوالو او افغانستان کې د ننه مشروعیت ترلاسه کولای شي؟
السلام علیکم. ډیر مننه میرمن ملالۍ، ډیر مننه چې موږ ته موخ راته تاسې او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. او زما په نظر باندې زه خوایم چې طالبان باید د نجونو او د ښځو د کار زمینه په دولتي او غیر دولتي ادارو کې پرېږدي. په دې خاطر باندې که چېرته د موږ ښځینه بې سواده شي، د موږ د یوې ښځینه سره د موږ مکمل یو فامیل، یو ټولنه، یو مملکت چې ده هغه په سواد کېږي، د هغه د بدبختۍ نه لرې کېږي. نو د ورځ نه چې طالبان راغلي، اوله کې خودي شپږم صنف نه په 2000 کال کې، 2020 کال کې د شپږم صنف نه پورته د نجونو د زده کړې حق خلق کړی ده. او د هغې نه وروسته چې ده بیا د نجونو تعلیمونه، پوهنتونونه، همچنان بالاخره په ښځو محدودیتونه دومره ډېر شوي دي چې د هغوی د وظیفې حق هم ورنه اخیستی ده. نو که چېرته دغسې یو حالت دوام ولري، نن سبا تاسې ګورئ د موږ ټول افغانان هغه کوم چې تحصیلونه یې کړي، تعلیمونه یې کړي، د علم په رڼا باندې سنبال او هغوی اکثره کوشش کوي چې خارج د افغانستان نه ځان ته د ژوند زمینه برابره کړي. مطلب دا چې دا زموږ افغانستان په الحال نورم دا د سکوت په حالت کې ده. یو خو زموږ که چېرته طالبان په دې حالت باندې روان شي زما په نظر باندې دوی باید کلم دا خو تقریبا یو یا دوه کاله تیر شوي دي، دوی باید په سلو کلونو کښې هم رسمیت ترلاسه نه کړي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته هدایت کړی دی، ویلي دي چې د صدق د علم زده کړه په نارینه او ښځینه باندې فرض ده. او سړی او ښځه دواړه د انساني ټولنې دوه محترم او عزتمند غړي دي چې دواړه باید یو بل سره اوږه په اوږه باندې په ساحو کې کار وکړي. هغوی یو بل باندې پوره حق لري د خپلې کورنۍ په سنبالښت کې، د اولادونو په سنبالښت کې، روزنه کې، د ټولو کښې موږ کولی شو چې نن د ښځې ډېر زموږ مخاورې همدغسې عزتمند دي او داسې قهرمانې ښځې موږ لرو چې هغوی کولی شي د خپلې کورنۍ په شمول باندې د خپل ټولنې د خپل مملکت د خپل ولایت ساتنه مو کوي. نو د موږ تقاضا هم د طالبان نه دا ده او دغه هیله او درخواست زموږ دا ده چې ښځو ته باید د زده کړې زمینه برابره شي، د کار زمینه برابره شي، تر څو د موږ دغه غمځپلی مملکت، دا غمځپلی وطن چې ده د آبادۍ په لور رډ شي. او که چېرته دغسې حالت روان وي ورځ تر بلې د موږ دغه د وطنوالو د ژوند حالت نور هم د فکر زره سر کېږي. باید چې موږ نوره دنیا وګورو، نوره ټولنې وګورو چې نور خلک په څه حالت دي. زه نه پوهېږم چې طالبان ولې او په کوم دلیل باندې د نجونو د زده کړې مخالف دي. یعنې که چېرته موږ ووایو د موږ او تاسې افغان خویندې چې دي هغسې یو حجاب مراتوي چې یعنې په هېڅ دنیا کښې نه مراد کېږي، د حجاب د هغوی هېڅ نوه مشکل نه شته، د زده کړې هغه کوم ځای او د هغوی لپاره چې کومه برخه کولی شي دوی د زده کړې د حجاب لپاره، د هغوی د زده کړې ځای لپاره نور صنفونه، د هغوی لپاره ایډیاګانې طرحې رامنځته کړي، هغوی د په جداګانه شکل باندې د ښځینه استادانو نه درس وایي، خو د تعلیم مخنیوی دې نه کوي.
ډېره مننه ستاسو څخه. زه بېرته تاسو ته راځم. آغلی روحیه فضلی، ستاسو څخه په پوښتنه وکم چې طالبانو په اړه باندې د امینه محبت چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله ده، دې یو څو ورځې مخکې افغانستان ته سفر کړی وو او دې بیا وویل په نیویارک کې چې طالب چارواکي له نړیوالې ټولنې د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي. او دې ویلي دي چې دې له طالبانو غوښتلي وو چې د ښځو حق دې ورکړي چې هغوی کار او زده کړې وکړي. یعنی یو ښځه چې افغانه هم نه ده او د ملګرو ملتونو استازې ده، هغه راځي په افغانستان کې د افغان ښځو حق د خپل د طالبانو د حکومت څخه غواړي او طالبان بیرته هغوی ته د دې ځواب پر ځای باندې چې دوی به خپلو افغانانو ته حقونه ورکړي ورته وایي چې نړیوال دې موږ په رسمیت وپیژني. آیا ستاسو په نظر باندې دا د افغان ښځو پر حق باندې چنې وهل نه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو محترمه ملالۍ خورته او راغلو میلمنو ته. د دې له چې صحت مو ښه اوسي، نوموړې موضوع کښې تاسو یادونه وکړه، کومه مېرمنې چې یادونه کړې ده د افغان نجونو د تعلیم د حق په مورد کښې، هغوی داسې احساس کړی دی، هغوی په دې پوهېږي چې یو مېرمنې لپاره، د یو هېواد لپاره، د یوې ښځې، د یوې مېرمنې تعلیم څومره اهمیت لري او څومره رول لري. دا داسې یو مثال دی د یو ښځې تعلیم، لکه د یو ملاد تیر په شان دي، داسې چې دوی طالبان د دې څخه سترګې پې پټوي. دا موضوع بېله ده، دا طالبان د رسمیت پېژندنې موضوع د ښځو د بشري حقوقو سره ګډوي. دا موضوع په داسې حال کښې چې دا رسمیت پېژندنې موضوع چې کومه ده، دا د زده کړو په مورد کښې هېڅ سره شامله نه ده، هېڅ سره سر نه کړي. خو دوی دا یو د زده کړې موضوع چې کوم ده، دا دوی یو سیاسي اړخ ته اړولې ده، په داسې حال کښې چې دا مورد اصلا د رسمیت پېژندنې سره هېڅ سر نه خوري. دا ښکاره خبره ده چې دا رسمیت پېژندنې موضوع او د زده کړو مورد چې کوم بحث دی او کومه موضوع ده، دا د اصلا د ښځو د بشري حقوقو څخه په حق باندې تلاف کول دي، د هغوی د حق باندې په ښکاره ډول سترګې پټول دي. نو دوی چې دغه موضوع په زما په نظر باندې چې دوی کومه سلسله روانه کړې ده، دا اصلا سمه نه ده، ځکه چې دوی د خپل یو هېواد کوم چې کوم نظام باید مخته ځي، باید هغه خپل نوموړي هېواد په داخل کښې نوموړي خلکو سره باید په تعهد کښې اوسي. دا چې ته د نوموړي نور هېوادونو څخه ته د رسمیت پېژندنې غوښتنه کوې، نو آیا ته په خپله د هېواد په داخل کښې تا سره څوک تعهد کوي؟
تکم زکر چې تا په ټول دروازو په ټول انجنونو باندې دروازې دې زکر باندې کړی دي هیڅ کلم نه هر انجلې حق دې درس وایلو د تعلیم کولو لري نو کله چې تاسو سره یو هیواد په داخل کې تاسو د داخل کې تاسو سره کوم هیڅوک موافقه نه کوي دې سره نو ته د والد نور هیوادونو څخه دې رسمي پیژندنې تقاضا لري خو یو ځل هدا قال خپل د هیواد په داخل کې نوې خلکو ته موافقه وکړه ته خلکو ته قناعت ورکړه ته داسې یو معقول دلیل وړاندې کړه چې په دغه اساس باندې موږ د زده کړې دروازې په تاسو باندې بند کړې او دا هیڅ معقول عذر هم معقول کار هم نه دی چې دوی کوم دروازې د انجینر لپاره تعلیم باندې کړې دي او د رسمي پیژندنې لپاره دا هیڅ بهتره لاره نه ده
مننه اغلی نفیسه سحر ملګری ملتونه خو لکه تاسو او موږ ته چې معلومه ده خپل معیارونه لري کله چې طالبان دغه معیارونو ته احترام ونکړي څنګه تمه کېدای چې نړیوال به دوی په رسمیت وپیژني
ګوري نه یوازې دوی چې د نړیوالو سره کوم سیاسي مسائل لري یا کوم روابط لري لاغي اخواته دا 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 ملت شته دا د نجونو تعلیم ملت طبقه او بخي ګوره موږ تاسو دی یو دولت ترقی او مدنیت لور ته سموي یعنی یو دولت ترقی او دی یو دولت پرمختګ پدې کې دی چې هغه خپل ملت ته یو زمينه سازي وکړي خپل ملت ته کار وکړي نه یوازې نارینه او ته بلکې خزه چې موږ تاسو وایو چې ټولنې یو نیمه برخه ده نو دوی باید په دغه برخه کې نه یوازې نارینه او ته بلکې خزینه او ته هم حق ورکړي د لپاره چې دوی تعلیم وکړي درس ووي ذکر وکړي ذکر ادا کچېته دوی په دغه ډول غواړي دوی له نړیوالې ټولنې سره خپل روابط جوړ کړي په دې باندې نه کیږي ځکه چې دا یو حق دی چې د خپل ټولنې دی او غړي څخه اخیستل شوی دی او هغه خزي چې هغه اصلا په سیاسي مسایلو کې کار نه لري مثلا وړ ماشومان په سیاسي مسایلو باندې څه خبر دی ولی دوی دغه لکه مخکې چې خورې یادونه وکړه ولی دغه موضوع دوی یو سیاسي لور ته بیایي ولی ورنه سمه استفاده نه کوي خدا دې دی لپاره چې دغه فشارونه په ځان باندې راکم کړي نړیواله ټولنه ځان ته متوجي کړي دې لپاره چې دوی د تور لیست خوځي د نړیواله ټولنه له تور لیست خوځي دا یو پلمنی ولیدا ګوري دا انسانيت سره ظلم دی دا د دادي بشريت سره ظلم دی هیڅ قانون هیڅ دلیل او منطق دا نوري نه مني دا ظلم نه مني چې خزه سره دومره ظلم دی وشي که یو څوک د خدای تعالی او تاریخ په قضاوت باندې باور لري نو باید چې دومره ستر ظلم مرتکب نشي په داسې حال کې چې طالبان دغه ظلم مرتکب شوی دي د دینجونو تعلیم ته دی واده ورکي په اصل کې د دین او انسانيت ته واده ورکي د مکتبونو بندول د دوی لپاره یو ستر پیغور ده دوی چې ځان د یو امارت په توګه پیژني ځان ته یو امارت وایي دوی باید د خلکو د ولس درونه لاس سره وړي نه په دې باندې حکومتوالی په دا رقم باندې نه کیږي چې دوی د ولست څخه فاصله اخلي دا په دې باندې نه کیږي چې ودر یو دوه کانالونه جوړ کړي یو دوه بندونه دوی جوړ کړي دي دوی د ولست لپاره کار کړی دی کله چې طالب وایي چې د خلک د نجونو د خوانځیو د پرانستې مخالف دي نو طالب د خپل مهرباني وکړي نجونو ته تعلیم زمينه مساعده کړي د نجونو خوانځي د پرانیزي دوی د خپل او امنیت وساتي خون کې د دندو ته پری د اجازه دی ورکې چار کورنۍ خپل دود او دستور ته په کتو سره خپل د اولاد په اړه قضاوت وکړي موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې غواتور او شدی سپینې دي په دې باندې هر څوک پوهیږي چې د خوانځیو د بندولو مخالف څوک دی آیا نړیواله ټولنه ده آیا نړیواله ټولنې دغه زمينه دې ته برابره کړې که طالب دا غواړي نو دې باندې هر څوک پوهیږي چې دا اوس یو سیاسي موضوع ده د دې لپاره چې هغه ځان ته متوجي کړي دغه بندیزونه راکم شي اوس یو سیاسي ارخي ورکړی دی ورته
مننه اغلی خاطره الکوزی ستاسو څخه به دا پوښتنه وکم چې لکه څنګه چې اغلی سحر یادونه وکړه دوی ویل چې د دولت ترقی او پرمختګ په دې کې دی چې شدي لوستي او د ټولنې فعال برخه وي آیا فکر کوي چې طالبان په دې خبره نه پوهیږي او که د افغانستان پرمختګ ورته مهم نه دی یعنی په دغه دوو برخو کې تاسو څه نظر لري چې څه وضعیت دی د طالبانو چې افغان شوځته د هغوی حق نور کوي
ډیره مننه سلامتی سي دیمه په نظر باندې رسنه د طالبان په څیر باندې نه پوهیږي. اکثر موږ طالب مشران چې دي دوی اولادونه چې دي دوی ښځینه لورګانې خویندي چې دوی اکثره په خارج کې تعلیمونه کوي، یعنی هغه موږ چې د سوشل میډیا نه خبرې کو چې د دوی اولادونه چېرته په خارج کې دي، په خارج د ملک کې په اصلي سره باندې خپل د آئندې تضمین کوي. مګر دغه د موږ د مملکت یو بدبختي ده، یو ډېره بده ورځ ده چې په افغانانو باندې راغلې ده. صرف یو فیصله موږ په نظر باندې یو سیاسي لوبه ده چې د افغانانو افغان خویندې سره دغه کېږي او د دوی تعلیم حق اخیستل کېږي، لکه څنګه چې پخوا پنځه کاله طالبانو حکومت کړی و د افغان خویندو نه د